السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسې لازادې رادیو څخه د دې مهال پښتو خبری خبرونه اوري په دې خبرونه کې چې ما قاسم سولمل چمتو کړی ده او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه خبرونه او نور خبری مسایل اوریدلای سي د خبرونه په دوهمه نیمه کې تر لندو خبرونو وروسته د روغتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې اوري چې چین د افغانستان سره د لسکونه میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړی برخه نن افغان حکومت ته وسپارله خو تر هغه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې راقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په انتحاري حمله کې لسکونه کسان وژل سوي دي د بنګلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینې ډاکا کې پرون شل تنه یرغمل وژل د داعش پلویان نه بلکې د بنګلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وه مخکې تر دې چې دا هر څه په تفصیل سره واورئ د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې مهمه ګڼي د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکی سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د وارسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې مهمیت وایي د روان مدیس کال په دریو لومړیو میاشتو کې لږ وسو څخه زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیره مهمه ګڼي محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د چین د لومړي پړاو پوځي مرستو د تحویلې پر مهال وویل چې د غمرسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوه هیوادونو ترمن د ګډ پروګرام پیلامه ده چین د لسګونو میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې پکې ترانسپورتي الوتکې لوجستیکي او نور وسایل شامل دي د افغانستان سره مرسته کوي شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینی کې چارواکو سره شریکه کړې وه د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکی سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د وارسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي عبدالله نن له اسماعیل ارماس سره په کتنه کې د غشان هیله خودلې چې افغانستان وکولی شي د وارسا او بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ خپل کړي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې او د غشان له نوموړي هیواد څخه د ملاتړ برخه کې ژمنتي د اجرایي ریاست په بل جلا خبر پاڼه کې بیرغلی چې خغلی عبد الله په افغانستان کې د بلغاریا له سفیر سره کتلی او په ورته موضوعات یې ورسره خبري کړې دي خبر پاڼه وایي د بلغاریا سفیر نیکولای یانکوف وایي دی هیواد به د اروپאי ټولنې د یو غړي هیواد په توګه پراتونکو کانفرنسونو کې د افغانستان له دریځ نه ملاتړ وکړي ټاکر شوی چې د وارسا غونډه به د رواني میلادي میاشتې پاتم او نهمه په پولند کې جوړ شي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې مهمیت وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 200 څخه زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي د نوموړي وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مهم باز محمد احمدی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ویل چې د غشان 122 تنه مخدر او نشه یي توکي هم ضبط شوي دي د نوموړي په وینا په همدې وروستیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو د موندلو او د قاچاق کوونکو د نیونې په هدف نږدې 600 عملیات شوي دي یاد وزارت وایي چې د کوکنارو د کښ او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په برخه کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي تر دې د مخدره افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کاروبار او قاچاق کې نړیواله مافیا لاس لري چې د یادې پدیدې په وړاندې د افغان حکومت مبارزه له ستونزو سره مخ کړی ده دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري
السلام علیکم. عراقی چارواکی وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمېره د پولیسو او روغتونونو مسؤولانو چې نومونه یې نه دي افشا شوي تایید کړې. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې نن سهار په یو آنلاین خبرپاڼه کې ومنه، خو د دې خبرپاڼې اصلیت نشي تاییدېدلی. د چاودنې تیر ماښام د کربلا د یوې ګڼمیشتې سیمې د بس په تمځای کې هغه ځوانان او کورنۍ په نښه کړل چې له روژه ماتي وروسته له کوره بهر وتلي وو. د بغداد په ختیځه برخه کې هم نن یوه چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د بنگلادش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې پرون 40 تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه، بلکې د بنگلادش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د کورنیو چارو وزیر اسد الزمان خان نن وویل چې دوی د بنگلادش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. جمعیت المجاهدین له څه باندې لسو کلونو راهیسې په بنگلادش کې ممنوع اعلان شوې ډله ده. د دې حملې مسؤلیت چې په پای کې 13 یرغمل او 2 پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې منلی، خو حکومت پرله پسې له دې انکار کوي چې په بنگلادش کې بهرني جنگیالي فعال دي. پولیسو د هغو شپږو بریدکوونکو نومونه او تصویرونه خپره کړي چې د 11 ساعته نښتې په پای کې ووژل شول. اووم بریدکوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال تحقیقات روان دي. پولیس وایي چې په دې حمله کې د ایټالیا 9، د جاپان 8، د امریکا 1، د هند 1 او د بنگلادش 2 وګړي وژل شوي دي. د بنگلادش د امنیتي ځواکونو د نښتې په پای کې 14 یرغمل هم وژغورل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي تهران به هیڅکله د سوریې د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسله کې له متحدو ایالاتو سره همغږي ونه کړي. خامنئی په هغو څرګندونو کې چې نن خپرې شوې ویلي، ایران دا ډول همغږي نه غواړي، ځکه د ده په وینا د دښمنانو هدف په سیمه کې د تهران د حضور مخنیوی دی. د دې څرګندونو متن یو شمیر محصلینو ته د خامنئی له پرونی وینا څخه اخیستل شوی او د ده پر ویبپاڼه خپور شوی. نوموړي همدراز له متحدو ایالاتو څخه هغه غوښتنه تکرار کړې ده چې په سیمه کې د لاسوهنې نه کوي. تهران د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره همغږي هم رد کړې ده چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د افراطي ډلې پر ضد هوایي حملې کوي. پاکستانی چارواکي په چترال سیمه کې د سیلابونو دراوتو له کبله د 150 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د پاکستان د شمالي سیمې چترال ولسوال مغفرت شان نو ویل چې تیر شپه د مانسون د موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله د چترال په ارسون سیمه کې یو جماعت او څو کورونه ویجاړ شول. نو موړي زیاته کړ چې د خرابې هوا له کبله سیمې ته د مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ دي، خو مړي موندل شوي او پیژندل شوي دي. پاکستانی چارواکي همداراز وایي چې د خیبر پښتونخوا په اروند سیمه تربیله بند کې د سخت باران د ورخت له کبله 2 تنه چینایي انجینران مړه او 15 پاکستانی کارګران ټپیان شوي دي. د یو سیمیز مقام په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې نوې جوړیدونکې ودانۍ چت ونړېده. او رستای خبر د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام په لړۍ کې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو فرانسه او آیسلند لوبه کوي. د دې لوبې ګټون کوي د پنځمې پورز په نیم پای لوبه کې له جرمني سره مخامخ کیږي. جرمني تیر شپه په یو هیجاني لوبه کې ایټالیا ته په پنالټي ضربو سره ماتې ورکړه او نیم پای لوبه ته ووت. د نن شپې له لوبې وروسته به 2 ورځې وقفه وي او د چهارشنبې په ورځ د شپې په 11:30 بجو به پرتګال د ویلز په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د جام فاینل لوبې د روانې یکشنبې په ورځ د پاریس په وخت د شپې په 9 بجو چې د کابل د شپې له 11:30 سره برابرېږي ترسره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا واورئ او یا یې وګورئ، نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه azadiradio.com یا azadiradio.org موندلی سئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو باندې په تفصیل راپورونه اوریدلی سئ. لکه څنګه چې مو د کورونی خبرونو په ترڅ کې واوریدل، چین له افغانستان سره د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت نن افغان حکومت لومړی برخه مرسته وسپارله. افغان چارواکي د مرستې د تروریزم او د تروریزم د ملاتړو لپاره یو پیغام بولي.
یک پیام مهم با حامیان تروریسم است. همونطوری که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندهار امنیه قمندان وایي بیلابیلو کورنیو بهرنیو وسلوالو ډلو پر کندهار خپلو حملو ته زور ورکړی تر څو د طالبانو مشر ملا هبت الله ته مشروعیت ورکړي.
مسکه د پاکستان د ډیورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د تروریستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران زموږ په توګه باندې عملیه کوي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې پیراق کې په یوې انتحاري حمله کې د لسکونو کسانو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدلی سئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا پروګرام هم لرو. لازادې راډیو سره اوسئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې دي. تاسې د ازادۍ راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د چین د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن رسمن افغان حکومت ته وسپارل سوه. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د پوځي تجهیزاتو د اخیستو پر مهال ویل چې له افغانستان سره د چین او سیمه ییزو قدرتونو سیاسي او پوځي همکاري له افغانستان څخه د دغه هیوادونو د ملاتړ واضح پیغام دی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي چې له افغان حکومت سره د چین پوځي مرستې به د افغان ځواکونو دفاعي ځواک لوړ کړي څو دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د کابل او پیکینګ ترمنځ د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه چارواکو د معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر ویل افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاټ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی.
دغه مرستې د تروریزم ملاتړو ته هم یو مهم پیغام لري چې دوی د تروریزم په وړاندې د داسې یو لوی سیمه ییز حرکت چې د افغانستان د دولت په ابتکار پیل سوی د تروریزم ملاتړ یې ورو ورو منځوي کړي او منځوي کوي. نو بنان همداسې چې تروریزم به په سیمه کې ملګري ونه لري، د تروریزم ملاتړ به هم په سیمه کې ملګري ونه لري.
افغانستان ته به د چین د پوځي مرستو دویمه برخه د راتلونکي اګست په میاشت کې وسپارل شي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي همکاري ژمنه 15 میاشتې وړاندې د چین لوی دریسیز جنرال فانګ فینګ هو کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره وکړه. ښاغلی هو همداراس په دغه سفر کې د تروریزم پر ضد د چین، پاکستان، افغانستان، تاجکستان د ګډې مبارزې طرحه هم وړاندې کړه او په زغرده یې دا وویل چې تروریزم د افغانستان تر څنګ د سیمې هیوادونه همزپي او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه یې د له منځه وړلو لپاره منظمې هڅې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سپارلو په مراسم کې ګډون کړی ووایي په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی. نوموړی وایي دواړه افغانستان او چین د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او چین به په ګډه د دغه ګواښ پر وړاندې له افغانستان سره مبارزه پر مخ یوسي.
دا زموږ د دوامدار پوځي همکاري پیل دی. چین به تر خپلې وسې له افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغې ځواکونو ظرفیت لوړ سي او له خپلې خاورې د ښه دفاع توان پیدا کړي.
د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لولوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی وو. ښاغلی احمدزی ویل چې دغه مرستې د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره خورا حیاتي ارزښت لري او په روانه جګړه کې به ترې ګټه پورته شي.
و موردل چې چین د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو یوه برخه چې پکښې ترانسپورټي الوتکې لوژستیکي او نور وسایل شامل دي نن د افغانستان حکومت ته وسپارله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه مرستو د اخیستو پر مهال وویل چې دغه مرستې د تروریزم او دغه راز د تروریزم د ملاتړو لپاره یو واضح پیغام دی. پر همدې موضوع تم کېږو د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردک صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. وردک صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی چې چین خپلې تازه مرستې پوځي مرستې د افغانستان د حکومت سره چې مخکې ژمنه کړې وه البته دا یې وسپارلې او د افغانستان حکومت وایي چې دا به د تروریزم ملاتړو ته یو پیغام وي. نو ښکاره ده چې افغان حکومت تل پاکستان ته ګوته نیسي د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه. فکر کوئ د پاکستان لپاره د چین دا ډول مرستې څه پیغام درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چیله او درنه ټولو ته الله تعالی د ټولو روزې او عبادت قبول لري. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان نن د بین المللي جګړې په فیس ته په ډګر کې ښکیل دی. د کومه جګړه چې په افغانستان کې ده، د افغاني جګړه نه ده، بلکې د هغه جګړه ده چې د استخباراتو د منطقې او د هغه نه لری استخبارات یا قدرتونه یې چې رقابت لري افغانستان کې ستړي. او د بل نهګانو چې افغانستان د اقتصاد نهګانو ضعیف دي، مرسته ضرورت لري. ضرورت کې نهګانم دا ډېره ښه هغه ده چې افغانستان وکولی شي هغه کوم څه ته جدي ضرورت لري، ځکه چې نن یول شهره تړلی ده. هغه کوم وسایل او تخنیک چې تجهیزات چې کوم ضرورت دي باید افغانستان لاسته راوړي. دا د دې د لار په اساس باندې دا ډېر ښه قدم دی او ډېر نیک قدم دی.
ولې وردک صاحب، بله دغه مرستې کوم راپور چې موږ لرو هغه دا دی چې په دې کې ترانسپورټي الوتکې دي او دغه راز لوژستیکي وسایل دي. یعنی فکر کوي دا به د افغان حکومت هغه ضرورتونه په داسې اساس او وختونو کې چې افغان حکومت عملاً په جګړه کې ښکیل دی او د افغانستان په څو سیمو کې جګړې روانې دي، دا ډول مرستې به کافي وي او که څنګه؟
دا خبرونه ګوره د افغانستان د ډېر لوی مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې افغانستان د داخلي جګړه کې نه دی ښکېل. په ځان کې ما درته وایم چې په بین المللي جګړه کې ښکېل دی. د بین المللي مصونیت لپاره دوی قرباني ورکوي، ورته جګړه روانه ده. دلته رقابتونه د قدرتونو په منځ کې روان دي. بلکې دا اساس باندې دا کومه مرسته چې ورته شوې ده، دا د پاکستان لپاره هم یو پیغام دی چې که چېرې پاکستان خپل کومې لاسوهنې چې په داخل افغانستان کې لري لنډې نه کړي، نو د دې لپاره به هم یو پیغام دی. خو په یو صورت کې چې افغانستان وکولی شي چې تعادل د شرق د بلاق شرق او د بلاق غرب ترمنځ یې وساتي، ځکه دا کوم رقابتونه چې دولتنهري
همدې خبره ته ما اشاره کوله. بله جناب وردک صاحب، بله دا چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سیمه هیوادونو ته ډېره مخه کړې ده، البته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لکه روسیې ته دغه راز له هند څخه د پوځي مرستو غوښتنه شوې ده، غوسته د چین دغه پوځي مرستې کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر ډېره مرستې له لویدیځه ترلاسه کوي، نو فکر کوي علت به څه وي؟ آیا افغان حکومت د لویدیځ له پوځي مرستو څخه راضي نه ښکاري او که نه د سیمه ییز قدرتونه ممکن بهتر وکړی سي له تروریزم سره په جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وسی؟
د ما په اند باندې د افغانستان حکومت د په دې حال ځله کې چې دوی وکړی شي توازن وساتلی شي، یعنې ځان یک جانبه نه کوي چې دوی د امریکې سره امنیتي تړون لري، نو دا به د امریکې تر څنګ ولاړ وي، یعنې چین ته به خطر وي یا به روس ته خطر وي یا به بل ته خطر وي. اصلا دوی د دې شکل باندې هغه خپل څه برنامه هېروي چې یعنې موږ د ټولو ملکونو سره روابط دوستانه لرو، د چا په مقابل کې خطر نه وي، د چا سره په استنا باندې موږ نه غواړو چې خطر ورته مواجه شو. دوی دا کوشش کوي. خو په نړۍ اصلا چې د افغانستان کې دلته دی هله ځل کوي چې دلته ځان داخل کړي، که چین دی که روس دی که امریکا په امنیتي تړون لري، دا کوم قدرتونه چې دي دوی غواړي چې دلته په استنا باندې خپل موجودیت ولري، خپل نفوذ ولري او خپل تاثیر باید دلته ولري. دوی په اساس باندې دوی هم که بدا کوشش کوي. خو ما درته وایي چې که چېرې افغانستان وکولی شي چې دغه تعادل د دغه کومه قدرتونه په منځ کې چې مقاومت په منځ کې روان دی او د جګړې په افغانستان کې په څلور بدنر بدل کړي دا توازن وساتلی چې نه افغانستان هر نوع بزرته ضرورت لري ګلکري ضرورت لري او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس دی چې افغانستان وکولی شي چې هغه کوم څه چې دوی ضرورت لري هغه دوی
مننه کوم د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردګو چې له افغانستان سره د چین د تازه پوځي مرستو د اهمیت په ارتباط باندې خپل نظر څرګندوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم یو بل راپور راخلو ده کندهار امنی قمندان وای پاکستان د طالبانو لشکر طیبه لشکر جنگوی او شمیر نور ډلو په مرسته د دې لپاره په دې وروستي کې جګړې ته زور ورکړی چې د مولا هبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي او په دې توګه هغه د یو شمه مشر په توګه معرفي کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندهار امنیه کمانډان او د جنوبي ولایتونو افراط پی رئیس جنرال عبدالرزاق د کندهار د امنیتي حالت په اړه وی خبري ناشته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو بوختي. جنرال عبدالرزاق زیاتوي چې په دغه تازه نشته کې درځښتانه د دولت وسلوال مخالفین او یو ولستانه افغان سرتیری وجل سوي دي. د کمانډان په وینا دغه وسلوال او افغان سرتیری په تیر درو ورځو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې وجل سوي.
په دې ښه نه سو د شمن خپل ټول زور دلیوي نو موږ هم خپل تدابیر ټول نیولې دي او په ځمې کې په شاول کوټ کې عملیات وسوله. اوس عملیات په میوند کې شروع دي. د په میوند کې په مختلف عملیاتو کې د دشمن درې دیش کا سوي جسوي دي او د شل کا سډې ټکان سوي دي. د دې مړي سلاوي ډېر شان وسته مرته پلاس نه
امنیا کمانډان د کندهار په یو شمیر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حمله ډېرې دوته په اشاره د وسلوالو د حملو ډیروالي د هلمن او روزګان ولایتونو د امنیتي وضعیت سره تړلې وباله او ویل چې په دې وروستیو کې د جګړې ډیر تمرکز پر کندهار دی. امنیه کمانډان دغه راز وویل چې طالبان په خپل منځ کې پر څو ډلو ویشل سبي خو پاکستان د هم دغه اختلافات د لمنځولو لپاره جګړه توند کړې او دا هر څه د دې لپاره کوي چې د ملاه بت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي. د نوموړي په وینا په جنوب کې د جګړې ټوله رهبری د لشکرې طیبه او القاعده برای سیادلی کوي چې محلي طالبان په سیمه کې د بلتیا مرسته کوي.
و د دشمن ټول په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د لمن پر کندهار جنگيږي او کدر روزګان دین پر کندهار جنگيږي کده زابل دین مختلف ولسوالي پر کندهار جنگيږي او مسکه د پاکستان د ډورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځین ګروپونه مشترک د زمور د وطن د تورستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران ټول یو ځای
کمانډان دغه راز وویل چې په جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو داسې مجهزې وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو او ری وسم له اسدالله لودین څخه دا ورو چې د کابل چپلس پانونن پر کوم مهمه مسالبه باندې لیکنه کړې دي.
په کابل کې د تیرې پنځشنبه ورځې خونړۍ حمله او دروانو نه امنیو په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په یو مطلب کې د ولسی جرګې په حواله لیکلي د تیرې پنځشنبه حمله وښودل چې امنیت ډیر خراب دی او باید په دې اړه له ولسمشر سره خبري وشي. وړاندې په مطلب کې راغلي پر پولیسو د حمله په اړه امنیتي مسؤلینو ته یو میاشت وړاندې احوال ورکول شوی وو خو امنیتي چارواکو به غوري کړې ده او د پیښې احتمالي مخنیوي ته پام نه دی کړی. مثال کلی امنیتي چارواکو په 15 بسونو کې په داس حال کې پولیس له میدان ورتاګو کابل ته انتقالول چې د بسونو ترمنځ لازم واټن هم نه مراعات شوی او استخباراتي معلومات جدي نه ونیولې. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي په امنیتي سکتور کې باید ژور اصلاحات راشي صورتلونکو کې د داسې حملو مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي هغوی چې د امنیتي څوکۍ وړتیا نه لري باید له داندې ګوښه او پر ځای وړ او مسلکي اشخاص وګمارل شي. ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله کې پر ولسمشر غږ کړی هغه کسان چې په دغه پیښې کې ملامت وپیژندل شي باید له داندې لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي په هرات کې د کابل د وروستۍ پیښې ټپیانو ته ډیر لزر سی سی وینه راټوله شوې. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د میدان وردګو پر امنیتي او دفاعي تشکیلاتو دی لسره کتنه وشي، ځکه چې د کابل د ورستۍ پیخي په اړه بی غوري کړي او لدې وړاندې هم د دغه ولایت امنی قماندان خلیل اندرابی له طالبانو سره د اړیکې په تور توقیف شوی دی. سرخط ورسپانې بیا لیکلي، پاکستان د افغان طالبانو د راټولولو په هڅه کې دی. ورسپانې د کندهار د امنی قماندان عبدالرزاق لخلی لیکلي، پاکستان غواړي د فشار په وسیله د ملا هبت الله مشري په ټولو طالبانو ومني، څو په دې ډله کې جلا شوي طالبان هم تر یوې رهبري لاندې راولي. د سرخط په سرمقاله کې راغلي، پاکستان ته په کور دننه د بې ثباتي او ترهګرۍ ګواښ، د افغانستان او هند پر ضد د ترهګرو له تمویل مرستې او ملاتړ ورپېښ دی. د لیکوال په باور، لکه څنګه چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه د ترهګرۍ په عذاب اوښتی، دغسې هیڅ لوری له ترهګرو سره له مرستې او ملاتړه له خطرناکو عواقبو نشي خوندي کېدی.
سات دوی بجې او 15 دقیقې سولې وړاندې په خبرونه کې ساسو لند اس ام اسونه لولو. خو مخکې تر هغه،
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار دوه جلا بمی چاودنو لشتر لږ درې اتیا کسان وژلي او یو سلو شپږ اویا تنه یې ټپیان کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه دوو حملو مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دوی قصدن شایګان په نښه کړي دي. صالح محمد صالح پر دې موضوع راپور راکوي.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ویجاړه سوې ساحه کراده کې نن سهار د اور وژنې مامورین د پاتې اور په مړه کولو او سړک په صفا کولو بوخت وه. عیني شاهدان وایي دلته بمی چاودنې درختونو او موبایل ټلیفون خرڅولو دوکانونو ته هم اور واچوه. چارواکو اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي نن سهار د عراق پلازمینه بغداد کې غبرګو بمی چاودنو تر اتیا زیات کسان ووژل او یو سلو شپږ اویا تنه یې ټپیان کړل. خونړی هغه د بغداد د مرکزی برخی په کرادا سیمه کې موټر بم چودنه وچی، یو لګنه ګونی دغه تجارتی ساحه په نشکړه. د پولیسو سرچینو او دروختون چارواکو ویل چې په حمله کې اته اویا کسان ووژل سول او یو سل شپېته نور ټپیان سول. چودنه په داسې وخت کې وسوه چې له پېشلمي وروسته ځوانان او د کورنیو نور غړي د باندې راوتلي وه. ځینې کسان د اختر لپاره په سودا هم بوخت وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت ومنه او ویلې دي دوی قصدن شیعهګان په نشه کړي دي، خو خپلواکو سرچینو د دې اعلامیه کراوالی نه دی تصدیق کړی. تر دې چاودنې څو ساعته وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چاودنې ساحه وکتله. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، د خلکو پارېدلې ډله د صدر اعظم د موټرو پر کاروان چیغې وهي او صدر اعظم ته د غله خطاب کوي. دویم چاودنه د بغداد په ختیځ کې د یوې بمی وسیلې په واسطه وسوه چې پنځه کسان یې ووژل او شپاړس نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د مرګ ژوبلې دغه رقم پولیسو او د روغتون چارواکو د نوم نشولو په شرط تایید کړی دی. په بغداد کې دغه بمی حملې څه باندې یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې د فلوجه ښار د بشپړې تصفیې او ازادۍ اعلان وکړ.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله دوستانو، د روختیا خبرونه په دونیم بجو تر لندو خبرونو وروسته اوریدلای سي. د چې خبرونه موضوع څه ده، د بروس از مجرم کران تاسو اعلان کړي. خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په هغه پیغامونه کې چې په تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ رادیو ته راستولې، ځینې لولمه. عبدالقادر تکین لیکي د چین مرستې له افغانستان سره په نظامی برخه کې ډېرې مهمې دي. رئیس صاحب ملکوزی له ننګرهار لیکي که امریکا پر اسلام آباد فشار راوړي نو په ټوله کې وسلوالې ډلې به وسله کښېږدي او جګړه به ودرېږي. ثناءالله تل د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د طالبانو ته زما پیغام دا دی چې په کوچني اختر کې حملې ونه کړي. الهام پردیس خوص ولایت څخه لیکلی د کابل د روستي دردونکو پیش عاملین چې په خپلو دندو کې بې پروايي وکړه په صلح او کورونی د غم په ټغر کښنولی. خدای پاک دې د قربانیانو د کورونی نور غړو ته صبر ورکړي. آصف مومند لوګر لیکي طالبان نه غواړم چې په اختر کې جنگ ونه کړي. د میرویس اخلاقی په نوم هم یو کس پیغام راستولی دی وای چې البته در روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ نه لیکلی چې دا یوه اونۍ کېږي چې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې کار نه کوي او دغه راز دا یوه میاشت کېږي چې په دغې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ولې لوړ پوړي چارواکي دې ته پام نه کوي؟ او حکمت الله حماس لیکي شتمن کسان دې په اختر کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. بله دوستانو، وړاندې په خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه هم له یاده مباسي. خو سات په افغانستان کې د ماپښین دوه نیمې بجې کې دونکي دي. یو ور بیا د دې مهال لنډ مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیره مهمه ګڼي. محمد انیف اتمر نن په کابل کې د چین د لومړي پړاو پوځي مرستو د تحویلې پر مهال وویل چې دغه مرسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمن د ګډ پروګرام پیلامه ده. د افغانستان اجرایی رئیس د ناتو له ملکی سفیر سره د کتنې پر مهال ویل دي دغه هیواد به د وارسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د پلاستیکي وسلو پټاقې او د ماشومانو د لوبو نور هغه سامانونه چې د خلکو د زورونې د اندېښنې ټپي کېدلو او امنیت د ګډوډۍ لامل ګرځي د خلاخرتلاو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 100 څخه زیات کسان د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري عمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د تلفات دا شمېره د پولیسو او روغتونونو مسؤولانو چې نمونه یې نه دي افشا شوي تایید کړې ده. د بنګلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینې ډاګه کې پرون 40 تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه بلکې د بنګلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د ایرانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تهران به هیڅکله د سوریې د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسله کې له متحده ایالاتو سره همغږي ونه کړي.
د دې خبرونو تفصیل پر ازادي رادیو ټکای کام انټرنیټ باندې موندلای سي. اوس هم د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زین او ورپسې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د مالی وزارت د اصلاحاتو د درې کلن پروګرام پر سر د پیسو له نړیوال صندوق سره تفاهم وکړ. له مالی وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پروګرام اصلي تمرکز د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف پر اقتصادي اصلاحاتو، د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو او د هیواد د مالی او اقتصادي ثبات ساتنه ده. افغان حکومت دغه پروګرام له لارې د بیلانس د تحویلې د بحران پر مهال د پیسو له نړیوال سازمان څخه د 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو اعتماد ترلاسه کولای شي. د دبنې ورته چې افغانستان د اقتصادي اصلاحاتو تر 9 میاشتنی پروګرام وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې وکولای شول چې دغه پروګرام ته لار پیدا کړي. د مالی وزارت په اعلامیه کې پر دغه پروګرام تفاهم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام بلل شوی او ویل شوی چې دا د دغه هیواد د پرځان بسیاینې لپاره هم ډیر مهم دی. په پکتیا ولایت کې د افغان سوداګرو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د صنعتي خارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر عالمیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه صنعتي خارګوټي کې سباندې 400 تولیدي فابریکې جوړیږي. نوموړی وایي چې د صنعتي خارګوټي جوړول په پکتیا کې د اقتصادي پیاوړتیا په هدف یو ښه ګام دی. نوموړی وایي چې په پکتیا ولایت کې په زر جریبه ځمکه باندې دغه صنعتي خارګوټي جوړیږي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ اوړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1300 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 1500 افغانۍ. او د شهزاده سرای د طرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به این برنامه صحت سرمایه زندگی. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در برنامه روی جلوگیری از پرخوری ها در روزهای البته چون رمضان رو به آخر شدن از روزهای آخرش است و عید میرسه صحبت میکنیم و همچنان در مورد تسمم معده و تکالیف معده هر کس که با مشکلات مواجه میشن یا شدن میشه در برنامه زنگ بزنن. دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد نصیر جالم معالج امراض داخله میمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782255 0792 2350 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب جالب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ازی بگوین که رژیم غذایی پس از یک ماه روزه گرفتن چی است و باید پس از یک ماه روزه گرفتن کدام نوع غذاها خورده شوه؟ اگر یک اشاره کنین بفرمایید.
تشکر. سلام خدمت شما فرشته جان، همکارای تکنیکی ما که در بخش تکنیکی کار میکنن و شنونده های عزیز و نهایت دوست داشتنی که صدای ما رو میشنون. فعلا در مورد پرخوری، یک چیز خوب باید کل ما و شما عزیزا باید بفهمین که ما یک ماه مکمل در رمضان قرار داشتیم و کم میخوردیم.
بله.
کم مینوشیم. دلیلش هم این است که رمضان هست و باید مقدار کمی غذا بگیریم تا ما از دل غریب و بیچاره و یتیم و مسکینی که پول ندارن و نان ندارن از دل از آبیم. و از نظر صحی خداوند بزرگ بر ما یک فرصت میده که ما یک رژیم بگیریم، به خاطر که در 11 ماه هر چیز ما به سیستم هضمی خود داخل میکنیم، وزن میگیریم و شبه که ما به یک شخص سالم تبدیل شویم و مقدار کم غذا بگیریم و مایات کم بگیریم. خب وقتی که ما مقدار کم غذا و مایات میگیریم، به این مناسب که عضویت ما در مقابل از او تطابق میکنه.
بله.
یعنی با گرفتن غذای کم خود آماده میسازم. اما رمضان وقتی که عبور میکنه میریم به طرف عید، خوردنی ها و نوشیدنی ها آزاد میشن.
بله.
و همگی حمله میکنن به خوردنی ها و نوشیدنی ها و معمولا بعضی از عزیزای ما فکر میکنن که در روزهای عید ممکن است که شفاخانه ها و کلینیک ها کاملا فرصتی باشه.
بله. برعکس است.
برعکس است. شما اگر برین در شفاخانه ها جایی نباشه و کلش اکثرا از خاطر از این پرخوری هستن، از خاطر از این تغییر آنی در رژیم غذایی هست
که دفعتن زیاد میخورن،
که دفعتن زیاد میگیرن. اصلا خود کلمه خوردن یک عمل بسیار حتمی هست، به خاطر ما باید بخوریم که انرژی داشته باشیم و کار روزمره خود به شکل باید شایدش بدانیم.
بله.
اما پیشوندی که برای زیاد آدم میشه، چی پرخوری باشه چی کم خوری، هر دویش نادرست هست. پس خوردن
متعادل.
برابر. ما یک حدیث مبارک هم داره، میگن که خیر امور اوسطها، یعنی در هر کار خیر اوسط. ما چی هست؟ در اوسط بودن است. یا میگن کل و وش ببو ولا تصرفو، بخورین بنوشین اما اصراف نکنین. یعنی شما آزاد هستین در روزهای عید بنوشین، در روزهای عید بخورین و کوشش بکنین اصراف نکنین. و پرخوری یک عمل نادرست هست، سیستم هضمی ما شدیداً شاک میبینه و مشکل سیستم هضمی و عکس العمل سیستم هضمی به شکل دلبدی، استفراغ، اسهالات به وجود میاد.
تشکر دکتر صاحب. روی خوردنی هاش بعدن صحبت میکنیم. حال برادر ما سید احمد از ولایت قندهار روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام
شما
بیدار است؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
دکتر تنه ده چه ده از دخپل ده ده زرشناو دیر لرامه چه بس شایی و خرامه گرم شایی ده غشناو این از ردوانه دیر چه و باونه چشم بیخیز بیاد یو کابز ده ایمی لرامه کر سره کلک شایی نسم خواله لی دیر پازه بیما ده کابز مدیر دی چه ده کابز شربت ونو خمید شایی نسم از مواله.
وظیفه چی هست سید احمد جان عزیز؟ وظیفه چی هست؟ چی وظیفه دارین؟ درایور هستین؟ دهقان هستین؟
وظیفه ندارم، بس سبق وایم. سلام.
وظیفه ندارین. خب در خانه به حساب بیکار هستین، شیشتین، ورزش نمی کنین؟
یا ورزش نکنم، وسط روزه که خوبی خیلی وقت خانه کنم، زی پر زی نستم.
بسیار خوب، مشکل شما گرفت.
تشکر، زنده باشین. سید احمد جان از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب بفرمایید شما.
خب سید احمد جان عزیز، مشکل سیستم هضمی داشتن، درد و سوزش معده داشتن و در پلیز قبضیت داشتن، وظیفه ندارن. یک چیز عزیزای ما باید بفهمن که ما یک مشکل داریم به نام اوکوپیشنال دیزیزز میگن، یعنی امراضی که ارتباط به وظایف ما دارن، به استایل زندگی ما دارن، به روش زندگی ما دارن. کسایی که فعال نیستن، کسایی که فعالیت نمیکنن، مثلا درایور،
فعالیت فیزیکیشون کمتر است،
مثلا کسایی که درایور هستن، کسایی که رئیس هستن، کسایی که مثلا در پشت چوکی کار میکنن، کسی که خیاط هست، کسی که خامک دوز هست، یا کسایی هستن که جای به جای میشینن. گفته همین برادر عزیز ما سید احمد جان گفتن که من در روزه خوب بیخی سابقم ورزش نمیکنم، حال خیاط نمیکنم، یعنی جای به جای شدم. اینی باعث میسازه که ما مشکل پیدا بکنیم به سیستم هضمی ما و حرکات پرستالتیک که حرکات موج آسا است که مواد در روده ها به طرف پایین تله میکنه، اینم کاهش پیدا بکنه. و در پلی از گرفتن غذاهای غذاهایی که فایبر داشته باشن، مثلا در رژیم غذایی خود یا باید تغییر بیارن، مثلا سبزیجات زیادتر بخورن، میوه‌جات زیادتر بخورن، آب زیادتر استفاده بکنن، ورزش باید بکنن و از خاطر تکلیف معده خود حتما یک دفعه دکتر صاحب رو ببینن، معاینات خون، مواد غایطه صورت میگیرن که دلیلش معلوم شه که آیا مشکلشان بیس اساسیش میکروب است، زخم است، شدیدگی چی است.
بسیار تشکر. بازم یک برادر ما احمد عمر از پروان روی خط هستن. برای سلام علیکم. احمد عمر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی، سلامت باشی دکتر صاحب. سلام علی گرامی رسولان.
علیکم السلام.
دکتر صاحب ما همین میدیم بسیار همیشه وقت هم میکنه تلمون که پشتر میکنه ایش نمیخوامون سیره خلیده.
پیش دکتر صاحب مراجعه کردین از خاطر این تکلیفتان معایناتی گپا شده؟
رفت میکنه دوا داده اونه گفته که سیره خلیده.
معاینات نکردن؟
نه
معاینات نکردین. خب سوزش داره یا درد داره؟ پیش از اینکه نان بگیرین درد داره یا نان که میخورین بعد از اون درد پیدا میکنه؟
دکتر صاحب من نان که میخورم دیگه
قبضیتم داره. خب با خوردن غذا دردتان زیاد میشه. تشکر عزیزم. چند سال هستی عمر جان؟
نه
35 سال هستم. 35 سال ما مشکل تا گرفتم. تشکر عزیزم.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
عمر جان قند تماس گرفته بودن از پروان عزیز ما، مشکل معده، درد معده داشتن. تقریبا مشکل سید احمد جان وارد کرد و شاید جواب میتم. درد معده یا مشکل معده عواملش مختلف است. عامل عمده و حساسی از یک سگ میکروب از به نام اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری میگن که در دوران طفلیت زیر سن 8 سالگی که ما میباشیم داخل عضویت میشه، اما حمله نمیکنه. همونجا خدا میگیره مثل یک پرازیت یا مثل یک میکروب فرصت طلب منتظر زیسته که ما چه وقت مریض میشیم و معافیت پایین میاد که یا هم حمله بکنن. این میکروب بسیار خطرناک است. در حدود تقریبا 70 تا 90 درصد زخم هایی که در قسمت اثنعشر، اثنعشر هم قسمت پایانی معده است، یعنی بعد از معده ساحیک شروع میشه، به نام اثنعشر میگن. در حدود 90 درصد زخم های زیر به وجود میاره و در حدود تقریبا 60 درصد زخم ها رو در خود معده به وجود میاره و در صورتی که تداوی نشه این زخم ها خونریزی پیدا میکنن و این زخم ها به سرطان معده و سیستم هضمی تبدیل میشه و در ظرف 6 ماه نفر از بین میبره.
بله.
از اون خاطر شما باید بسیار زیاد احترام به سیستم هضمی تان، به خصوص به معده تان داشته باشین، به خاطر که ما آبی که می نوشیم، غذایی که میخوریم به معده میره و بعد از او توزیع میشه. درست؟ پس بر از او احترام داشته باشه، حتما معایناتتان تکمیل بکنیم. برادر عزیز ما میگن که ما معاینات خود تکمیل نکردیم، اما
فقط دوا گرفتیم.
دوا گرفتیم. همین نقصی که در افغانستان ما متوجه شدیم فعلا وجود داره.
دوای سر بخود.
دوای سر بخود هست. که ما تقریبا یک ماه میشه که از کانادا آمدیم، اما همین پروسی کاری که ما در روی داریم، مثلا ما کل فشار خود سر معاینات میندازیم، اما در اخیر کوشش میکنیم کمترین دوا را انتخاب بکنیم به مریضای خود. اما در اینجا کس برعکس است، بدون اینکه معاینات داده شه بوجی های دوا را گرفته میشه و استفاده میشه. حتی بعضی اوقات خود مریضا خودشان میگن که دکتر صاحب یک دواگک نشه که خدا مهربان است جور میشم، اگر نشدم باز معاینات میکنم. این ضروری هست. این حتمی است که دلیل معلوم شه، به خاطر که ممکن است شما یک مشکل داشته باشین، مثلا میکروب نباشه، تشویش باشه. شما چرا یک بوجی دوا بخورین؟ شما یک دوای اعصاب کار دارین، یا حتی دوای اعصاب هم نه، یک سایکوتراپی یعنی روان درمانی شوین، شما ضرورت به دوا ندارین.
بله.
پس این دلیل عامل اصلی ازی باید پیدا شه. بعضی کسا روماتیسم دارن، به خاطر دردهای مفصل خود خودسرانه دوا استفاده میکنن. این نمی دوای خودسرانه، یک مشکل می داره.
مشکل می داره. زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما خیرالله از ولایت فرار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خواهر عزیز. جور هستین؟ بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بسیار خوش اومدین به برنامه.
بخیر باشین. بخواستی من از یک سوال داشت مادم در اوتان صاحب، که خودم رد فرد وردی ملی هستیم دشت بگا ولایتی
بله
دیگه یک مشکل با پیدا کردم، کمی سرگیچه پیدا کردم، مچون که امی گرمی زیاد هست، تپنه کنم ایسوس می کردم، دلم زفیت میکنه، تمام بدن مدق میشه، دیگه سرم پیچ میشه، ولی نیست امی تخصیل از فشار ما و تخصیل از کام زیفی بخواستی می سوال هست.
تشکر خیرالله عزیز، مشکل دا گرفتم از اون.
بفرمایید دکتر صاحب. سلام.
خب خیرالله عزیز گفتن که در ولایت فرا یکی از افسران اردوی ملی هستن، خداوند کردشان کمک کنه، حفظشان بکنن، تمام افسرانه گفتن سرگیجی برشان پیدا شده. در پلیسی که سرگیجی پیدا شدن، عرق میکنن، ضعیفی دارن، این مشکلات برشان پیدا شده که معمولا در عساکر و در افسران دیده میشه. یکی از دلایلی که برای این مشکلات پیدا میشه، علتش نگرفتن غذاهای مقوی و مکفی و مغذی هست.
بله.
مثلا ممکن است یا یک روز غذا بگیرن، یک روز نگیرن. یا ممکن است غذا بگیرن به شکل درست
باشه،
غذای قوی نباشه، غذای نادرست باشه، میوه‌جات کافی یا نگیدن، تنها مثلا همیشه برنج نمیتونه غذای کافی و کل چیزا باشه، یعنی ما در پلیز و به میوه‌جات ضرورت داریم، در پلیز و به ترکاری باب ضرورت داریم. این مسائل باید در نظر گرفته شوه و یا خود هایدریت بکنن، یعنی مایعات بیشتر بگیرن، اگر میتونن مایعات زیادتر از طریق میوه‌جات بگیرن خوبتر هست، به خاطر دو منرال هاست، ویتامین هاست که ما ضرورت داریم، به خصوص کسایی که در ماه رمضان روزه گرفتن و در فضای بسیار گرما تشنه بودن، یا ضرورت مبرم به چی دارن، بعد میوه‌جات تازه دارن. کی کارا باید بکنه؟ و خیرالله عزیز، سرگیچی خودت میتونه که امکانات ازی باشه که مشکل در گوشت باشه، به خاطر خود گوش داخلی هم اگر مشکل پیدا بکنه
سرگیچی
می داشته باشه. کو یک ساختمان از به نام کوکلیه میگنش، در بین کوکلیه یک رقم مایع دور میزنه که به نام وستیبولم فلوید یاد میکننش، که اینمی دور زدن امی مایع باعث میشه که ما به شکل درستش که خود بالانس خود توازن خود کنترل بکنیم، در صورتی که اینمی امی کوکلیه تخریب شوه.
بله.
اگر اینمی خود کوکلیه تخریب شود یا این مایع به شکل درستش حرکت نکنه، سرگیجی به وجود میاد. مثلا اگر شما سرطان پیش خم بکنین، یا طرف راست دور بتین یا طرف چپ دور بتین، سرطان چرخ بخوره، این به این معنی است که شما حتما باید دکتر سبای گوش گلو رو ببینید. و اگر استاد میشین سرطان چرخ میخوره، این به این معنی است که شما یک حالت به نام پاستورال هایپوتنشن یا تفریط فشار وضعیتی دارین، تغییر وضعیت باعث میشه که شما مثلا سرگیج شین. بفرمایید. میشه که ما بعد از تماس باز
صحبت کنیم. بازم برادر ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغ آبری خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم. بله
سلام علیکم. چیز محترم کیارو کچول جانش مجرم خوب باید.
تشکر، سلامت باشین آخوندزاده صاحب. شما خوب هستین؟ بفرماین.
باش باش سلامه خود باشون هم محترم دکتر صاحب تقدیم مثل نکسوال کوتای داشتم.
علیکم السلام، بفرماین.
سوال می است که من یک ماه روزه که همین مردم روزه می گیره اینا
بله
بله خانزاده صاحب تماس شان فکر می کنم قطع شد، شاید دوباره بازم با تماس بیرم.
کنگی پرخوری که افندیس، آیا افندیس هم به زمین پرخوری کنم روابط داره یا نداره؟ این سوال اگه جواب تخیر.
خانزاده صاحب یک صدایتان قطع شد، ما سوالتان نگرفتیم، میشه دوباره تکرار کنین؟
گفتم من بعض مردم از این طریق پرخوری افندیس برش پیدا میشه، میگه که وقت افندیس میشه میگه کی پرخوری کرده، آیا همین پرخوری افندیس هم کدام ضوابط داره یا نداره؟ نمیپرسم.
تشکر عزیزم،
زنده باشین آخوندزاده صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب. بفرمایید.
زنده باشین. من میخوایم سوال خیرالله رو اول ختم بکنیم، بعد از اون با سوال آخوندزاده است.
بله بفرمایید.
خب سرگیچی گفتم که یک حالتی است برام تفریط فشار وضعیتی، یعنی پایین آمدن فشار با تغییر وضعیت. مثلا شما شیشتین در حالت نشستن هستید، دفعتن استام چشمایتون سیاهی میکنه، سرتون میره، یک سنکوپ یا زیای شور به شکل موقتی براتون پیدا میشه. که در این حالت توصیه ما چی هست؟ که شما کوشش بکنین حوال در جایی که بسیار خطرناک است، مثلا لب بام نشینین، به خاطر که اگر دفع تن استاد سرتان چرخ بخوره مفتین سر بام. نزدیک تن دور استاد نشین، لب دریا، سر کو، نزدیک سرک، نزدیک پل، لب جوی، این جایی که بسیار خطرناک هست. شما اگر شیشتین از این ساحه به شکل نشسته خود دور بسازین، به شکل تدریجی آهسته آهسته استاد شین، دفع تن استاد نشین. یک مثلا مسئله دیگه که حتما باید دکتر سیبر شما ببینین که عامل از این پیدا شد که سرگیجیتان آیا بخش گوش گلون هست، آیا در بخش تغذی شما مشکل دارین و یا فشار شما پایین هست
یا بلند.
یعنی یا بلند هست یا تفریط فشار وضعیتی دارین. که اینمی عاملش که پیدا شد تداوی شوین، شما این مشکلتان حل میشه، قابل تشویش نیست، برای شما موفقیت میخوایم، سر بلند باشین. آخوندزاده صاحب گفتن که در ماه مبارک
پرخوری
و اپندکس، مسئله پرخوری و اپندکس کدام ارتباط خاص ندارن، اما پرخوری یک مشکل را خلق میکنه. پیشتر من یک حدیث هم گفتم، رسول مقبول اسلام میفرمایند که ما از قومی هستیم تا گرسنه نشیم به دسترخوان نمیشینیم، و زمانی که به دسترخوان نشستیم قبل از اینکه سیر شیم از دسترخوان دور میشیم. به این معنی که ما اصلا از قومی نیستیم که ما پرخور باشیم، ذاتاً ما هم تو نیستیم. پس کسایی که کار میکنن ما سیستم هضمی را بیش از حد سرش فشار وارد میکنیم. ببینین به قدرت خداوند بزرگ، وقتی که شما غذا بیش از حد میگیرین، خون ما کوشش میکنه به اون ساحه که زیاد کار باشه به اون ساحه یا خدا برسانه. مثلا شما کسایی که پرخوری میکنن بخصوص بعد از افطار متوجه شده باشن وقتی که نان میخورن دیگه با شیمی استاد شدن و نماز خواندن یا نه
تنبل
میشن. دلیلش این است که شما وقتی میخورین جریان خون میره به طرف سیستم هضمی، به طرف سیستم هضمی که رفت، چون سر زو فشار زیاد است به دماغ اکسیژن و خون کافی نمیرسه، شما احساس خستگی و کسالت میکنه. به این مناسب که یعنی شما اینجا overwork میکنین، بیش از حد سر سیستم هضمیتون کار میکنین. عامل عمده و حساسی اپندکس نیست، اما میتونه که یکی از فاکتورهای باشه که سبب شوه که شما اپندکس شوین.
بله
بله.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما کفایت الله از قره‌باغ روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
کفایت الله جان خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشی امین. تکلیف معده است، معده می دلجوشی است که هر رقم چیزی که خوردنی می باشه می خوریم بازم دلجوش میکنه. اگر هیچ نفهمیدم به طبابت از هر رقم دواب گرفتم کنم تأثیر مثبت نداشت.
کفایت جان معاینات کردین عزیزم؟
نه بلکل معاینات نکردیم، وید تو دکترام نیست که ما میری پیشش نقصه نمشته میکنه 700 یا 1000 2000 تو مکمل چیزی نمیگه میخوری. رنگ آرنگ شربت های عربی از خاطر معده استعمال کردم بفایده.
تشکر از ما مشکل تگرفتم. اگر قلم و کاغذ داریم اگر رژیم غذایی هم میتونم امی رژیم غذایی شما یاداشت بگو سیز قنم
قلم و کاغذ.
خب
حتماً میگیرن بفرمایید.
میگیرن بله. خب من امی مسئله مشکل معده رو باز سرش بحث میکنم. سید احمد جان و عمر جان که تکلیف معده داشتن و آخوندزاده صاحب یا مگر قلم کاغذ دارن یا یادداشت بکنن، در صورت اون کسی که تکلیف معده دارن یک رژیم برشان میگم. خب ما گفتیم یکی از عواملش میدونه که مسئله اشپایلوری باشن که هم میتونه سوزش میده بده، هم میتونه درد میده بده، هم میتونه آرق زدن به وجود بیاد، هم میتونه که دهنتان بدبوی شوه که رو بنام حلیتوز زیاد میکنه، هم بدمزه شوه دهنتان و اشتها ممکن است سقوط بکنه یا ممکن است از طرف صبح شما اشتهایتان بسیار زیاد باشد دیگه در جریان روز اصلا اشتها نداشته باشین. حتی در تحقیقات جدید نشان داده کسایی که اچ پایلوری دارن یا در حدود تقریبا 30% 35% یا هیچ اعراض علائم نمیتن، صرف یک گرسنگی از طرف صبح میتن و اچ پایلوریشان هم پازیتیو است. و تحقیقات دیگه هم نشان داده که در مردها مشکلات جنسی را حتی به وجود میاره. و مسئله دومش که گفتیم دواهای خودسرانه است. مثلا بعضی کس هستن که روماتیسم دارن میگن که پیش دواخانه میرن بدون از اینکه پیش دکتر صاحب بره معاینات بکنه، میگه که از دواگک های سبز بده یا پاراسومول میگن یا مثلا ایبوبروفین میگن یا دیکلوفیناک میگیرن. پس اینی دواها که به نام نان استروید آنتی انفلاماتوری درگ یاد میشن یا هم میتونن که التهاب معده رو به وجود بیاره، باز هم می سوزش و دلجوشی بله. و هم مشکلات پیدا بکنه. مسئله سوم استرس یا تشویش هست
که اون باعث میشه
که هم میتونه مثلا کسایی که مریضی داره، کسایی که در تجارت نقص کرده، کسایی که فامیلشون مریض است یا یکی از اعضای فامیلشون خدای نخواسته از دستشون میره یا میمره یا شهید میشن، در مجموع تشویش کردن باعث میشه که اسید معده بیش از حد افراز شه و خودش باعث میشه که ایش اشخاص دلجوشی پیدا بکنن. مسائل دیگه پرخوری هست
و هم دلجوش میکنه
یا هم
بعض غذا هم تاثیرگذار میباشه.
غذا هاست که نوسرش گپ میزنیم، مثلا نوشیدن الکل یا شراب هست که در اسلام منع قرار گرفته. خداوند بزرگ میگه که یا ایها الذین لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یعنی که شما کسایی که شراب میخورین شما دیگه سر نماز استاد نشین، به خاطر که شما باهوش نیستین که چی میگین. و دلیلش هم که از نظر اسلامی منع قرار گرفته شده، دلیلش اینه که یکی از عواملی که یا مشکلاتی که خلق میکنه مشکل معده هست. در پلیزی که جگر و مسائلش هم میگذاریم مسئله میده. و دیگر رژیم غذایی نادرست هست. کسی که رژیم غذایی نادرست دارن، مثلا اگر قلم و کاغذ دارین مگرشی میتون که از این چیزا پرهیز بکنین، از ام، خربوزه، سلاته، رومی خام، پیاز خام،
کسایی که دلجوشی و تکلیف معده دارن.
بله، کسایی که تکلیف دارن، کسایی که ندارن میتونن بخورن. کسایی که دلجوشی دارن گفتیم از ام است، از خربوزه هست، از سلاته هست، از پیاز است، سیر هست، رومی خام هست، چای سیاه هست، الکل هست، سیگرت هست، بادنجان سیاه هست، چاکلیت های ککوی رنگ سیاه هست، نوشابه های گازدار هست و پرخوری هست، تشویش هست، گندنه هست، بولونی گندنه هست، تعدیگی هست، غذاهای سرخ شده هست.
بله.
در مجموع غذاهای سرخ شده هست، چپس هست و برگر هست. اینی مسائل باید پرهیز بکنم.
دکتر سب ببخشین گفتانم گرفتم می کسایی که دلجوشی دارن اکثرا وقتی که غذا خوردن سرش از نوشابه های گازدار استفاده میکنن و ایره خوشحال میباشن زمانی که خوردم مخوب میشم. چقدر تاثیرگذار میباشه می خوردن نوشیدنی های گازدار بالای معده؟ و یا یک نوع تعبیرم دارن میگن وقتی که خوردم دلجوشی مخوب کرد کاملا.
یک چیز است که امی خود فلسفه خود نوشابه گازدار اگر ما فکر بکنیم، خود مثلا پیپسی یا کوکاکولا فکر بکنیم، یک گاز از بنام کاربون دای اکسید رو با فشار 250 پوند داخل آب داخل میکنن که اینمی باعث میشه که همتو پقانگک ها و همتو گاز تولید شوند. و این وظیفه چیز همتو که این پقانگک ها بوجود میه یا باعث میشه که میده خود کلان بسازه. میده خود کلان ساخت، دروازه پایینی میده باز میشه و عبور غذا را از میده آسانتر میسازه. اما اینمی مواد یا همین نوشابه های گازدار تخریش کننده هم است. در خود شکر زیاد هم داره. اگر شما پشت زور بخوانین، شما یک بوتل کلان کوکاکولا به اندازه دو کپی ما شما اقدر که پر بکنین بوره داره، در خود بوره داره که طبیعی است که سویه شوگر که بلند بره انسولین هم سویهش بلند میره و این اشخاص هضمتشان یک مقدار خوب میشه. اما این چون هر کاری که به سرعت یک کار بکنه، یک مشکل حل بسازه، یک جای تخریب میکنه. این باعث میسازه که این سیستم هضمی یک دفعه شاک ببینه و افرازات خود بیش از حد بسازه و زود مواد که هنوز مثلا معده وظیفه‌ش اینه میسته که مواد تبدیل بکنه به یک ماده مثل لیتی واره پوره به نام کایم یاد میکنه که اینمی کار نمیتونه.
بله.
چون میده میپنده دروازه باز میشه، مجبور میشه که مواد به شکل برای و یا درست هضم صورت نمیگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه روی مسئله بگوین که بسیار وقت ما به خبرها کم مونده، 3-4 دقیقه وقت داره، میشه بگوین که در روزهای عید بیشتر کسایی که روزه گرفتن یک ماه چی چیزایی باید بخورن که با مشکلات مواجه نشن؟
ما بسیار میخوایم کوتاهی را براتون بگویم که کوشش بکنین در روزهای عید اول خوب پرخوری نکنین که بیشتر بتون از نظر طبی و از نظر اسلامی تشکر. و دومی که ما یک فرهنگ داریم که در روزهای عید همیشه ما میوه خشک داریم. میوه خشک فوایدش هم میگذاریم، فوق العاده فواید زیاد داره، اما در ماه مبارک رمضان برزید ناقصش رو بخوایم. یکی خشک است، ما یک ماه هایدریشن نداریم، یک ماه ما تشنه هستیم. ما یک چیز خشک بخوریم، یک چیز ناچیز ماییم که داریم او را مجذب میکنه.
بله.
پس ما میریم به دیهایدریشن شدید و کاملا مایات عضویت ما، منرال های ما جذب میشه و به ما چیز نمیمونه. مسئله دوم، ببینیم که اکثریت میوه‌جات خشک هستن یا در هوای آزاد گذاشته میشه، سر از خاک میشینه، سر از میکروب میشینه، سر از کثافت میشینه. مسئله دیگه که است استفاده از رنگ است. بعضی کسا شما دیده باشین که وقتی نخود میخورن لباش زرد میشه. بعضی رنگ ها استفاده میشه که خودش تاکسین هستن. ما نه خود به یک شخص سالم میخوایم تبدیل بکنیم، برعکس ما میریم به طرف خوردن زهرها. مسئله دیگه که است در مورد گرفتن میوه‌جات خشک، مثلا شما فکر بکنید، یک مثال از چی میدیم؟ از کشمش. کشمش در کجا خشک میکنن؟ طبیعی است که در یک فضای آزاد، در سر بام، در اوج کفتره هست، در اوج مثلا گرد خاک هست، حتی بعضی از حیوانات مثلا پیشک ها سر بام میگردن، پس یار ملوث میسازن. من صرف سر مزارات صحبت میکنم. مسئله دیگه که از بعضی از مساله ها استفاده میشه، شما دیدین که مثلا نخوت تندتیز که هست، ما یک ماه رژیم گرفته، میده ما تکلیف پیدا کرده، میده ما یک کمک مشکل داره، باید بسیار کرش به ملایمت پیش بریم، برعکس ما مسائل هم اندازیم.
بله، بزرگتون
کوشش بکنین در مقابل گرفتن میوه‌جات خشک از میوه‌جات تازه. میوه‌جات تازه ببینیم، مثلا انار پوست داره، باز میکنینش، میوه‌جات مواد داخلش میخورین، پوستش رو محافظت میکنه.
بله بله.
و میشه که سیب حداقل میتونین بشوینش، اما شما نمیتونین هر دانه نخود بشوین باز بخورین. و آبی که از اون میگیرین از کمبود مایاتان جلوگیری میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سپهری. یعنی بیشتر شما اشاره میکنین که از مایات استفاده کنن، غذای البته میوه‌جات استفاده کنن که کمتر با این مشکل مواجه شون.
بله.
سلامت باشین دکتر صاحب. دمی روزها زیادتر به تسممات مردم امی مواجه میشن، اگر بسیار مختصر در این مورد هم بگوین.
تسممات به خاطر از این میشه که بازم گفتم که چون اجازه داده میشه برشان که بخورن یا بیش از حد میخورن، که یک اشتباه گرفته میشه با کلمه تسمم. تسمم نمیباشه، معمولا این پرخوری میباشه، عکس العمل عضویت به شکل دلبدی استفراغ صورت میگیره که معمولا این اشتباه میگیرن با تسممات یا مشکلات میکروبی. اما به این معنا نیست که تسممات وجود نداره یا با وجود نمی. در بازار اگر غذایی که شما بگیرید میکروب داشته باشه، طبیعی است که شما تسمم غذایی میشین. بسیار زیاد محتاط باشین که در کجا چی را بخورین و با کدام مقدار بخورین.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد نصیر جاله، متخصص البته معالج امراض داخله، در استودیو با ما هستن و در مورد